د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې وخت شو د خبري مجله زحمت شي بار وړاندې کوم په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرسته کوي السلام علیکم په روان خبرونه کې مو امریکا ته د ولسمشر حامد کرزی سفر سره لیدي چې د هیواد له دوو وزیرانو سره شغیدلی او له جمهور رئیس اوباما سره نن څو ساعته وروسته ګوري همدارس به واوري چې په افغانستان کې د امریکا د مرستو سر مفتش وي چې د امریکا د میلیاردونو ډالرو مرستو پیسې په افغانستان کې تریتم شوې دي د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو جانقا علي کوزای اوروي
جمهور رئیس حامد کرزی نن په واشنگتن کې له جمهور رئیس بارک اوباما سره ګوري په نورستان کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته پیل شوې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په پاکستان کې په ملکي خلکو بمی او ځان وژونکو حملې وغندلې پوره خبرونه واورئ لومړی د افغانستان خبرونه ټاکل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی به نن په واشنگتن کې د امریکا له جمهور رئیس بارک اوباما سره وګوري دواړه مشران به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر او څرنګوالي په ګډون په یو شمیر مهمو مسلو خبرې وکړي جمهور رئیس حامد کرزی د پنځشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او دفاع وزیر لیون پنیتا سره وکتل د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا په پینټاګون کې د جمهور رئیس کرزی له هرکلي وروسته وویل متحده ایالات او افغانستان د ماموریت وروستي فصل ته رسیدلي تر څو یو خپلواک افغانستان جوړ شي په یوازې ځان چارې پر مخ بوزي او ځان امن کړي لوی اوږدې او سختې لارې وروسته زما په اند موږ بالاخره د یو خپلواک افغانستان د جوړولو وروستي پړاو ته رسیدلي یو چې کولای شي خپلې چارې پر مخ بوزي او د خپلې راتلونکي لپاره ځان امن کړي د امریکا دفاع وزیر دغه راز ویل افغانستان څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو له وتلو وروسته به متحده ایالات د افغانستان ملګری او شریک وي چارواکي وایي د جمهور رئیس کرزی او هیلری کلینټن ترمنځ غونډه کې د وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې او د افغانستان د 2014 کال د انتخاباتو په مسلو خبرې وشوې د نورستان ولایت امنیتي چارواکي وایي د جمعې په سهار د کامدیش پولیس ولایت کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته پیل شوې چې تر اوسه هم دوام لري او یو شمېر وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي د نورستان ولایت د امنیت قمندان سمونوال غلام الله نورستاني له دواب ولسوالۍ څخه د ټلیفون لارې ازادي راډیو ته وویل د کامدیش ولسوالۍ په منډګل غرنۍ او سرحدي سیمه کې د جمعې د سهار شاوخوا لس نیمې بجې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې او تر اوسه دوام لري د نورستاني په وینا تر اوسه څلور وسلوال طالبان وژل شوي او درې نورې محاصره دي د امنیت قمندان زیاته کړه چې په وژل شوو کې بهرنیان هم شامل دي په دې جګړې کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د عمومي مفتش د دفتر مشر وایي څو ودانۍ چې د امریکا حکومت فکر کوي په افغانستان کې جوړې کړې دي ورکې دي جان سوپکو د واشنگتن په سټیمسن تحقیقاتي مرکز کې د خبرو پر مهال وویل نه پوهیږي چې دا ودانۍ په کوم ځای کې وي لمونږ څخه هغه څو ودانۍ ورکې شوي دي چې مونږ فکر کاوه په افغانستان کې مو جوړې کړي نه پوهیږم دا ودانۍ څه شوي دي خو ممکن اصلا جوړې شوي نه وي سوب کوچه د 2012 کال جولای میاشت کې د جمهور رئیس بارک اوباما لخوا په دې دند ګمارل شوی په خپل لومړنیو سرګندونو کې ویل فساد ناسمه پلان جوړونه ناامنی او د پروژو په دوام کې نیمګړتیاوی د افغانستان د بیارغونې په هڅو کې د امریکا په وړاندې پرتی ستونزې دي د زیاته کړه هغه ادارې چې د نوو پروګرامونو د عملي کولو او د بیارغونې د تاسیساتو مسؤلیت لري کچېرې د خپل کار د سرته رسولو د څرنګوالي په اړه د ساده پوښتنو ځوابونه ونه وایي دا خطر شته چې د امریکا بلیونونه ډالر په افغانستان کې ورک شي د سوب کو په وینا واشنگتن په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو د ورځې 28 میلیونه ډالر لګوي خبرونه آزادي رادیو اوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبیش د پاکستان په کوټه او سوات کې په ملکی خلکو باندې د پنځم د ورځې حمله چې لکتر لګا یو 115 لاس کسان په کیمړه او زیاش میر نور په کټه پیان شوی په قوي الفاظو وغندلې کوبیش وايي د ملکانو په وړاندې د شخړو یو مخیز عمل او تروریزم په هیڅ ډول د منلو وړ نه ده او دا ډول وحشیانه اعمال په هیڅ صورت توجیه کېدای نه شي راپورونه وايي د پنځم د ورځې د کوټه په شیا گاوند کې د دوو تنظیم شوو چاودنو لامل چې یو ځان وژن کې او بل د موټر بم چاودنه و لکتر لګا کسان وژل شوی او ګڼ شمېر ټپیان دي د دې حملې مسؤلیت د لشکر جنگوي په نامه یوې سنی وسلوالې ډلې منلای د کوټې یو اوسیدونکي د بیګنا انسانانو وژنه وغندل او وای دا له حده زیات ظلم دی لدې زیاته بېرحمي نشته یو مسلمان بل مسلمان ته بم دی لدې به نور ناوړه کوم کار وي وګورئ دوی زموږ په خار کې څه وکړل تر دې مخکې په همدې ورځ په کوټه کې په یو بلې چاودنه کې چې په امنیتي ځواکونو شوې وه یوولس کسان وژل شوي ول. د دې چاودنې مسؤلیت د یونایټډ بلوچ آرمي په نامه د بلوچو د خپلواکۍ غوښتونکو یوې ډلې منلی. له بلې خوا د سوات په منګوره کې هم پرون په تبلیغي مرکز کې یوې چاودنې لږ تر لږه 22 کسان وژلي او زیات شمېر ټپیان کړي دي. د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د هند استازي د جمعې پورز احضار کړ او د کشمیر په لانجمن سیمه کې د دوو پاکستانی عسکرو د وژلو په اړه ورته اعتراض وکړ. پاکستان وایي هندي پوځیانو د یو عسکر د پنجشنبې پورز او بلې د تیرې یکشنبې پورز وژلی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي د هند عالي کمشنر ته د جمعې پورز وویل چې دا حمله د منلو وړ نه ده. هند هم په روانې اونۍ کې ورته سیاسي اعتراض کړی او وایي د دوی دوه عسکر په کشمیر کې د پنجشنبې پورز وژل شوي ول او د مړو اندامونه د پاکستاني پوځیانو لخوا پرې شوي ول. پاکستان دا اداره کړې ده. سوری ته د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد استازي اخضر ابراهیمی د سوری د کورنۍ جګړې د ختمولو په مقصد نن په جنیوا کې له جګپوړو امریکایي او روسي ډیپلوماتانو سره وکتل. ابراهیمی د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میخایل بوګدانوف او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت موین ویلیام برنز د اروپایي اتحادیې په ودانۍ کې سره جرګه شول. د مشرانو د ترلو دروازو تر شا خبرو په اړه خبریالانو ته څه ونه ویل. د بلې خوا د سوری رژیم د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې ابراهیمی وغانده او په طرف نیولو تورن کړ چې هغه د جګړې وروسته انتقالي حکومت کې د بشار الاسد ونډه رد کړه. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
دا آزادي رادیو ده.
Fair to say that we made some very good progress on all of the key issues that we discussed.
د امریکا دفاع وزیر وایل ولسمشر کرزی سره په خبرو کې په مهمو موضوعاتو کې ښه پرمختګ کړی دی. افغان ولسمشر به څو ساعت وروسته له بارک اوباما سره وشخی شي. د دې لیدنې کتنې په اړه مو د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر اخیسته.
د امریکا دفاع وزیر چې کومې خوشبینانه خبرې کړې دي، دا خبرې دي چې د خبرو اخري مرحله ده او امریکا او افغانستان دواړه مجبور دي چې یو جوړجاړي ته ورسي.
دا به هم وبری چې د نورستان په کام دیش ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د نورستان امنیت قومندان وایي
څلور جسد هم دا اوس موږ سره دي او درې نفر هم د غوی معاصره دي.
هاخوا په خوست کې افغان ځواکونو عملیات روان کړی دي او د خوست امنیت قومندان وایي
زموږ عملیات په ټوله سیمه کې ډېر بریالي روان دي، که په مرکز کې دي که په ولسوالۍ کې دي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن کار بندې شو.
په کوټه شار کې کار بندیز دی. د پښتونخوانیو باندې ګوند لخوا سوې دي موجو ارتنجمن تاجران په ګډه دا کار کړی دي.
تر شپږنیمو بجو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي رادیو لروانی خبری مجلې اوریدلای شي. په پام کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی نن له خپل امریکایي سیال بارک اوباما سره وګوري. تاکل شوی چې دواړه مشران په افغانستان کې د امریکا د راتلونکو پوځي حضور، د امنیتي او اقتصادي انتقال او د افغانستان د 2014 کال د انتخاباتو او ګڼو نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. شغلی کرزی تیر ماشام د امریکا له دفاع وزیر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وکتل. په دې اړه نور تفصيل له احمد تکله.
په پام کې ده چې ولسمشر حامد کرزی نن د امریکا په وخت ماسپښین له خپل امریکایي سیال بارک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې په کتنه کې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. له کتنې وروسته به دواړه مشران په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې خبرې وکړي. خو د سپینه ماڼۍ چارواکي وایي ولسمشر اوباما به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د راتلونکي پړاو یا له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو پوځیانو د شمیر په اړه هیڅ هم ونه وایي. د امریکا پوځي قومندانان وایي چې باید د شپږ زرو ځل زرو ترمن سرتيري د تروریستانو د ځپلو او د افغان ځواکونو د روزنې په مقصد په افغانستان کې پاتې شي. خو سپینه مانی چې د امکان تر حده د لګو سرتيرو د پاتې کېدو پلوي کوي وای ولسمشر اوباما د 2014 کال تر پایا حتی د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو د طرح منلو ته هم چمتو دی. د سیشنبه په ورځ د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن رودس وویل چې د ټولو سرتيرو استل خای یو انتخاب وي. د هغه در هده چې وسلوالو طالبانو یې هم نن هرکلی وکړ. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې عامو امریکایانو د دې بې هدفه جګړې د پای ته رسولو لپاره فشار راوړی. د سرتیرو د شمیر پر مسالې سربیره تمه ده چې دواړه ولسمشران به د افغانستان د راتلونکي کال د انتخاباتو او همداراز د سولې د هڅو په اړه هم خبرې وکړي. لو اوباما سره تر نننۍ پلان شوې کتنې مخکې ښاغلي کرزی پرون د امریکا له دفاع وزیر لیون پنیتا او د بهرنیو چارو له وزیرې هیلری کلنټن سره وکتل. پنیتا دا کتنه مهمه وبلله او وی ویل چې له اوباما سره د نننۍ غونډې اصلي محور به له کرزی سره د خبرې وي.
It's fair to say that we made some very good progress on all the key issues.
دا به سمه وی کوم چې مونږ د خپل بحث د ټولو مهمو مسایلو په برخه کې ډېر ښه پرمختګ وکړ. زه باور لرم چې زمونږ کتنه به له جمهور رئیس اوباما سره د جمهور رئیس کرزی د بحثونو اصلي چوکاټ وي.
د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې ولسمشر کرزی او میرمن کلنټن په خپله پرونۍ کتنه کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي انتقال د سیمه ییزو موضوعاتو او د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر اړوندو مسایلو هم خبرې وکړې. میرمن کلنټن پرون افغان ولسمشر ته غرمنۍ میلمستیا کړې وه چې دفاع وزیر لیون پنیتا او د ملي امنیت سلاکار تام دونلن هم پکې حاضر وو.
د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی سره تر خبرو وروسته وویل چې خبرې ګټورې وي او پر مهمو موضوعاتو مو شي خبرې وکړې. روانه اونۍ د حامد کرزی د امریکا د سفر تر پیلېدو مخکې په کابل کې افغان حکومت وویل چې امریکا او نړۍ افغانستان ته محتاج ده، او امریکا ته د کرزی له رسېدو سره سم سپینې ماڼۍ خبرداری ورکړ چې شایي ټول عسکر له افغانستان وباسي. نو د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر کرزی تر خبرو وروسته دغه خوشبیني څه معنا لري؟ دا پښتنه می د سیاسي چارو له کارپو ډاکټر اکبر وردک څخه په ټلیفون وکړه. هغه وویل
سفر نه پخوا یو شمېر داسې خبرې شوې وې چې هغه کې سړي ته لبرای معلومېدل چې دواړه لوري کوشش کوي چې مقابل طرف ته فشار لاندې راولي په دې خبرو اترو کې ځان ته هدف امتیازات وګټلی شي. مګر اوس داسې وخت راغلی دی چې د دې سوداپاسۍ وخت تېر دی، باید په حقیقي خبرو باندې بحث وشي او د تصمیم د نیولو وخت راغلی دی. زه فکر کوم چې د امریکې د دفاع وزیر چې کومې خوشبینانه خبرې کړې دي، دا خبرې دي چې د خبرو آخري مرحله ده او امریکا او افغانستان دواړه مجبور دي چې یو جوړجاړي ته ورسي.
ډاکټر صاحب اکبر وردک، تاسو د امتیازاتو خبره وکړه، سه کابل هم غوښتل سي امتیازات ترلاسه کړي. کابل څرنګه امتیاز له امریکا غواړي؟
زه فکر کوم چې دې خبرې ته چمتو دي چې په افغانستان کې د امریکا نظامي قواوو موجودیت ومني، مګر دا موجودیت باید داسې نه وي چې د افغانستان د خلکو د عالي ګټو سره په ټکر کې وي او د یاد افغانستان د قوانینو سره یو رقم په تضاد کې واقع شي او یا یې د قوانینو تاثیر لاندې رانه شي. او امریکایان هم په دې خبره باندې پوهېدلي وي، دا امتیازات ممکن افغانستان ته ورکړو، مګر ځینې بس ملحوظات شته چې په هغه کې ګمان کوم چې امریکایان اصرار وکړي چې د افغانستان د مشرتابه ټولې خبرې سلب سلب کړي ونه مني.
څه فکر کوي امریکا به کوم امتیاز غواړي سي له کابل ترلاسه کړي؟
امریکا خو ما په خپل عمدترین امتیاز دا چې د عسکر موجودیت او بیا په دې برخه کې عمدترین امتیاز چې ډېر اصرار هم پې کوي هغه دا دی چې د امریکا وګړي باید په افغانستان کې د افغانستان د قوانینو په اساس باندې کوم جرم ترنه پې کوي محکمه نه شي، او د امریکایي وګړو باندې باید د امریکا قوانین تطبیق شي.
ډاکټر صاحب، د امریکا له ولسمشر سره د حامد کرزی لیدنې کتنې ته څه هیله لري تاسو؟
د افغانستان مشرتوب او د امریکایي حکومت مجبور دي چې موافقې ته سره ورسي، مګر سوال اوس دا دی چې دا موافقه په څه قیمت باندې دواړو خواو ته تمامي. زه داسې فکر کوم چې امریکا په دې سیمه کې د خپلو ګټو د ساتلو لپاره ځینې امتیازات افغاني لوري ته ورکړه.
ډاکټر صاحب وردک، مننه.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
یو امریکایي چارواکي وویل چې په افغانستان کې د امریکا په میلیارډونو ډالر ورک شوی او لا هم د خطر شته چې د امریکا د میلیارډونو ډالرو نور مرسته ځای شي. امریکا له 2000 میلادي کال څخه تر اوسه د افغانستان پر بیا رغونه 90 میلیارډ ډالر لګولي چې د دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته له یو بهرني هیواد سره د امریکا تر ټولو زیاته مرسته ده. اسمت څرګند امریکا د مرستو د ځای کېدو په اړه د متحدو ایالاتونو د سرمفتش د اندیشنو جزئیات اوروي.
د امریکا د حکومت سرمفتش پرون وویل د شو پلانونو او امنیت نشټوالي له کبله له افغانستان سره د امریکا په میلیارډونو ډالر مرسته کېدای شي ضایع شوي وي. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د افغانستان د بیا رغونې د چارو د څارنې لپاره د امریکا خاص سرمفتش جان سوپکو چې ماموریت یې د کانګرس له لوري تصویب شوی دی، دا اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده کړه چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره په خبرو بوخت دی. جان سوپکو د واشنگتن په یو تحقیقاتي مرکز کې وویل که هغه مؤسسه چې اوس د نویو پروګرامونو او نویو تاسیساتو د جوړولو مسؤلیت لري لومړی ځینو ابتدایي پوښتنو ته ځواب ونه وایي په میلیاردونو ډالر د ضایع کېدو له خطر سره مخامخ و. سره له دې چې امریکایي قمندانان په افغانستان کې د پرمختګ خبرې کوي، سوبکو وویل د پلټونکو لپاره لا سخته شوې چې لرې سیمو ته لاړ شي او دا معلومه کړي چې آیا د امریکا پیسې سمې لګول کیږي او که نه. د همداراز وویل له افغانستان سره د پوځیانو له وتلو سره به دا ستونزه نوره هم زیاته شي. سوبکو هم پنټاګون او هم د نړیوالې پراختیا لپاره د امریکا اداره تورنه کړل چې اوږدمهال پلانونه نه لري چې چیرې او ولې پروژې جوړوي او اکثره معیار او کیفیت ته پام نه کوي. د پکندوز ولایت کې د افغان ملي اردو لپاره د 70 میلیون ډالرو په لګښت د فرقې جوړولو ته اشاره وکړه. ویویل دا فرقه د استفادې وړ نه ده ځکه چې په نامناسبه ځمکه جوړه شوې، بامې د خرابې ویلډینګ کاری له کبله نړېدلی دی. د امریکا متحدو ایالاتونو له 2000 لومړي څخه تر اوسه پورې د افغانستان د بیا رغونې لپاره تر 90 میلیارد ډالر زیاتې پیسې ځانګړې کړي دي. John Subko pade arawel
United States has spent more money to rebuild Afghanistan.
د امریکا متحده ایالاتونو له دوهمه نړیوالې جګړې وروسته د جرمني په شمول تر بل هر هیواد د افغانستان پر بیا رغونې زیاتې پیسې لګولې دي. په حقیقت کې موږ د افغانستان په بیا رغونې او جوړولو د ورځي 28 میلیون ډالر لګولې دي.
To rebuild and reconstruct Afghanistan.
د فساد ته هم اشاره وکړه. په برلین کې د ډیرا د شفافیت د نړیوالې څارونکو ډلې په ورستۍ کالنۍ سروې کې افغانستان د فساد له نظره له سومالیا او شمالي کوریا سره د نړۍ تر ټولو له فساد ډک هیواد بلل شوی دی.
خبری مجله اوري.
تاکل شوی دی چې 2 ساعته وروسته په واشنگتن کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي. له راپورټونو سره سم په دې خبرو کې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات هم شامل دي. د دې انتخاباتو په اړه د افغانستان د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت او عادلانه توپ ته اندېښنه لري. د ډاکټر عبدالله د خبرو جزئیات له کابل د نسیم شفق پر راپورټ کې.
ملي ائتلاف د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د حکومت فشارونه زیات بولی او اندېښنه څرګندوي چې راتلونکي انتخابات به شفاف او آزاد نه وي. د دې ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر کرزی حکومت د 1993 ملمریز کال عادلانه او شفافو انتخاباتو ته لیوالتیا نه لري. ډاکټر عبدالله د انتخاباتو د قانون په نوې طرحه کې سترې محکمې ته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ورسپارل د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت لوی گذار او د افغان حکومت ناسمه پریکړه وبلله.
حکومت افغانستان متاسفانه هیچ نوع تعهد و التزامی
دی وی له بعد مرغه د افغانستان حکومت د شفاف او عادلانه انتخاباتو تر سره کیدو ته لازم تیاری نه لري. کوم تغییرات چې د انتخاباتو د قانون په طرحه کې راوستل د موضوع روښانه کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اوس په یو دولتي کمیسیون بدل شوی دا هم د اندېښنې وړ ده. پرتل دې چې د پام کې ونیول شي چې د انتخاباتو خپلوا کمیسیون د حکومت یو څنګه نه ده ورته لار خوونی کیږي. دا ټولې هغه اندېښنې دي چې موږ یې درتونکو انتخاباتو په اړه لرو. د لړډيري مدیر رئیس د سترې محکمې د سرپرست پتوګه د عبدالسلام عظیمی دنده هم د قانون خلاف کار وباله او ویل چې ولسمشر د ملي شورا او سیاسي ګوندونو لغوښتنو سره سره د مسالې ته رسیدګي نه ده کړې. د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون مشر فضل احمد منوی هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پنځشنبه په ورځ ویلي و چې حکومت د قانون خلاف د دې کمیسیون په چارو کې مداخله کوي. خو حکومتي چارواکي د ډاکټر عبدالله او فضل احمد منوی د انتقادونه او اندېښنې بې ځای بولی او وایي چې افغان حکومت پر خپل وخت او آزاد ډول د راتلونکو انتخاباتو تر سره کېدو ته ژمن دی. د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس صفت الله صافی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ولسمشر دا وظیفه کړې ده چې د انتخاباتو په موضوع کې افغانستان حکومت متحد دی چې په خپل وخت کې برگزار کړي او ممکن تر حده پورې باید شفاف او عادلانه انتخابات وي سر ته سره وي.
ډاکټر عبدالله تر دې وړاندې ولسمشر کرزی ته په یو سرخلاص لیکې هم د انتخاباتو د قانون په طرحه کې سترې محکمې ته د انتخاباتي شکایتونو د سیړلو د صلاحیت ورکولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دغه راز د ویلی وو چې له دوو کلونو راهیسې د سترې محکمې د سرپرست او د دې ارګان د مشرتابه پلاوی د ځینو غړو د دندو دوام نه یوازې د اساسي قانون خلاف عمل دی، بلکې مشروعیت او پریکړې هم اعتبار نه لري.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
د نورستان امنیتي چارواکي وایي نن سهار لس نیمې بجې د کامډیش په ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته پیل شوې چې تر اوسه دوام لري. د دې جګړې رپورټ له سیمې د روح الله انوري په رپورټ کې.
د نورستان امنی قومندان سمنوال غلام الله نورستانی له دواب ولسوالۍ څخه په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د کامډیش ولسوالۍ په منډګل غرنۍ او سرحدي سیمه کې د جمعې سهار لس نیمې بجې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې چې تر اوسه دوام لري. هغه وایي د جګړې دواړو لورو ته نوي سرتیری او کومک رسیدلې او جګړه توده شوې ده، خو دولتي ځواکونه د برید کوونکو هر ډول مقابلې ته چمتو دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په کامډیش کې د رواني جګړې په اړه څه نه دي ویلي.
د نورستان په کامډیش کې جګړه روانه ده. هاخوا په خوست کې افغان پولیسو عملیات پیل کړي دي. د خوست امنیت قمندان عبدالقیوم باقیزوی سره د ازادي راډیو خبریال مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې یې له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته په خوست کې د امنیتي چارو د سپارلو په اړه پوښتنه کړې ده. جنرال باقیزوی وویل
بیا ته موږ هم خوشحاله یو چې نن دی و خپلو وطنو ته روان دي او زموږ امنیتي ځواکو دا وړتیا حاصله کړله. انشاءالله په ډېر کم وخت کې به زموږ نظامي ځواکونه تر دې څخه هم پیاوړتیا حاصلوي. ورځ په ورځ دا توان هم پلان پکښې کېدی چې د خپل وطن څخه مستقلانه خپله دفاع وکړي.
د هغو سیمو په لیست کې چې د مسؤلیتونو د لیک په څلورم پړاو کې داخلېږي، په هغه کې د خوست نوم نشته. لامل یې څه دی؟ دلته ګواښونه شته او که تیاران بشپړې نه دي.
څلورم پړاو کې د خوست ولسوالۍ شته، شاملې دي. په هغه کې زموږ د باک ولسوالۍ وه چې اوس پلان خارجي ځواکونه یا ایتلاف ځواکونه ووتل. الحمدلله موږ هلته هیڅ نوی مشکل نه لرو. د تڼیو ولسوالۍ وه چې د هغه ځای څخه ووتل، او په نورو سیمو کې هم دلته زموږ سره چې کومو سیمو کې موجود دي دوی د وتو په حالات کې دي، او موږ هلته هیڅ نوی ستونزې او مشکلات نه لرو.
دا چې خوست سره د شمالي او جنوبي وزیرستان همسرحده سیمه ده، تاسو د پاکستان له پوځیانو سره د ترهګریزو فعالیتونو په اړه خپل معلومات شریکوئ یا هغوی له تاسو څخه دا ډول غوښتنې لري؟
نه پدې ساتنه دی، هغه دولتي ساته دی. دا خبرې دا دولت په ساته باندې به تبند افغانستان د اسلامي جمهوریت او د پاکستان د اسلامي جمهوریت ترمنځ به ممکن دا خبرې موجود وي یا نه. موږ دلته د نظامي برخې یو بخش مسؤلین یو، او په خپل چوکاټ کې هر څوک چې زموږ په مقابل باندې، زموږ د خلکو په مقابل باندې هر نوه برید کوي په مقابل باندې، زموږ نظامیان آماده دي هغه ته جواب ورکړي.
خو له باقي زویده خوست اکثر سرحدي سیمې ولایتي قوا پلاس کړي، کوم چې امریکای پوځیان پوځي او لوجستیکي حمایت کوي. د هغوی د وټلو پر مهال تاسو د هغې ځایونه ټکولی شئ؟
زموږ هغه ځواکونه پر خپل ځای پاتې دي. زموږ ټول کب سرحدي پولیس په خپل ځایو کې دي. د سرحدي پولیس په څنګ کې چې زموږ کم کمپاین مسولین دي یا کومه کواله کمپاین موجوده ده، هغه په خپل ځای ده. هغه داخلي کوه کې تاتې نظامی کې تاتې دا چې دا هر طرفه څخه دا هغه اکمالات کې جدا بیل سوال دی، ولې دی په خپل ځای باندې دي او خپل وظایف ته ادامه ورکړي.
د پولیسو پولیسو کې دا سپیخي چې کله ناکله د مخالفانو لوري کسان په پټه ځای پر ځای وي. تاسو په خوست کې دا تصفیه کړې ده یا دې خبرې ته متوجه یاست؟
بالکل په ټول قوت باندې موږ دې ته متوجه یو. زموږ پولیس روزمره چک او کنټرول د دې لاندې دي. زموږ کشپی ارگانوز در خواسخه زمج اولین وزیپه داده چه مرد سنگه وکوله سو در هر نگاه نخپل در پولیس چوکارت تسپیه کو.
ورسته پختنه می در محترم جنرال سپ، پا خوص و اطرافو که پا در ورسته که آشمیر عملیات روانده دیاد و عملیات و نتیجه اول استراوډی نیڅ دي؟
زموږ عملیات په ټوله سیمه کې ډېر بریالي روان دي. که په مرکز کې دي، که په ولسوالیو کې دي، ډېر ترلاسه راوړنې لرو. ډېر مشکوک کسان نیول شوي دي، ډېر اسلحه نیول شوې ده. عین شکل کوم عملیات چې موږ بیا مستقل د پولیسو په نامه د تصفیه او تلاشي د ښار لرو یا چر اطراف لرو هم ډېر د راست راوړنې موږ لرو. په هغه کې د ماینو انفجار مواتو پسلا و بیا قانون موټران موټر سکلان او هر هغه جرم چې په ښار کې واقع کېدی هغه الحمدلله کاملا وسته پای ټکی زموږ نظامي طرف او خاصتا پولیسو ورته شي.
د خوسلام نقمندان سره مو د نجیب الله لو خیل مرکه اوریده پویوی خبرتیا پسې د پاکستان لور ته راوړو.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کوټه کې د پرونیو دریو چاودنو د مړیو شمیر 89 تنو ته رسیدلې او 143 تنه ټپیان دي چې په هغوی کې هم د ډیرو حالت نازک شول کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا نن د دغو چاودنو په خلاف په کوټه کې کار بندي سو. د ازادي راډیو خبریال بارکوال مخیل د پښتونخوا ګوند لوی مشر نصر الله زیری سره د دغو چاودنو او د کوټې د خراب امنیت په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ولې دا چاودنې کیږي.
کوم قوتونه چې دغه عمل کوي هغه پشکاره باندې دا قبلی او په هغه کې بے ګناه انسانان مړسو. سرکار ستا خفیه ادارې دي، انټيليجنس ادارې دي، فوجونه دي، بقاعده حکومتي مشنری ده. د دې باوجود د دې خلکو خلاف یو اکشن نه اخستل د دې څه معنی ده؟ معنی دا ده چې حکومتي قوتونه، د خفیه ادارې، جاسوسي قوتونه د دې خلکو ملګری دي. د پاکستان ادارې یا د دوی د قانون قائمولو ادارې دومره کمزور نه دي چې دا خلک نه ونیسي. تر هغه وخت پورې چې د دغه حکومتي سپورت د دوی د شاس نه لري سوي د عملیات روان
د حکومت خاص مو په پاتره سيادو د سیاسي ګوندونو د دې د مخنیوي لپاره باید څه ستراتيجي جوړه کړي.
سیاسي ګوندونه هغه ګوند چې راضي حکومتو کې دا غوي د ځموارده چې هغه د دغه چې کمی ادارې دي، جاسوسي ادارې دې ته لګام ورکي په کم کار چې دوی اخته د دې کار راوګرځي. دا چې کم ندلته صوبایي مخلوط حکومت د جمعیت علما اسلام، د پاکستان پیپلس پارټي، عوامی نیشنل پارٹی، دے پارٹیانو کی داتوان نستا کم کار چی اغا ادارے کی جاسوسی ادارے کم کار کی دغرنگ مرکز کی حکومت تی اغویم پکار دی چی پا دا خبر توجو کی چی ولی دا کار کی جی اغا پشکارا بنی زمواری آخلی او زموج حکومت زانا ولی دا چی ولی دی کی
دا پاکستان مرکزی حکومت او ایالتی حکومتون و سل پسلو کی پا دے متعقین دی چی پاکستان هم ترحگری زرشت دیر ناکرار کردی دی. خود دلتا چی کم سیاسی گندون دی دوی ترداغ سپیش و روست غندن خوی کئی دوی د خپل غوندونو په تګلارو کې یا په منشورونو کې د دې د مخنیوي لپاره څه نه کوي، دا څه معنی درلای شي؟
ګور خبر دا چې موږ خپل د غوند زمواري پښتونخوا ملي عوامي غوند د سن اویا څخه د 2014 درڅلويش کال کیږي چې کم د اسلام آباد استعماري حکمرانانو چې کم عملیات په افغانستان کې روان کړیو، د افغانستان کې د استعماري بالادستی د پاره د ټول جهان دهشتګردان ترهګران راوستل، دلته وروزل، داغي مراکز جوړ کړ، داغه اډې جوړ کړې. په دې حوالہ پښتونخوا ملي عوامي ګوند داغه مشرانو په جلسه کې نه، په پارلمنت کې د نن سره شل کال مخکې 25 کال مخکې په پارلمنت کې د پارټي چیرمن محترم محمود خان وو، هغه پښکارا په ډاګه د هر شي تچدي دای په ګوت کړی دي او دای حکمرانان ته ویل دي چې د دې سره لاس واخلي کني داغه نن نتیجه دغه ده.
تر دغه دریو چاودنو وروسته د کوټې فضا د غمجنه د خلک په غم کې دي او یو ډول پټخل احتجاج دی. په خوچ به دغه سپیش وسو سیاسي ګوندونو سړکونو ته راوتل، احتجاجونه به کول، خو اوس چې دغه ډول پیښ کیږي نو سیاسي ګوندونو سړکونو ته هم راوتل نه سي، دغه پټخل احتجاج به وکولای شي چې د ترهګرۍ مخه ونیسي.
اول خدای چې د دې خو هر انسان د دې غندنه کوي. نن په کوټه شار کې اولس د خپل غم غوسی اظهار کوي، دا مې احتجاج دی او مظاهره به کوو، مخکې هم کړی دی، آینده به هم کوو.
د نصر الله زیری سرګندونې ما اوریدې. د کوټې د پرونیو چاودنو نه وروسته د بشري حقونو یوې نړیوالې ډلې ژوره اندېښنه څرګنده کړې. فریده سیفی رپورټ لري.
د بشري حقونو یو ډله وایي په پاکستان کې د شیعهګانو په وړاندې زور زیاتی مخ په ډېرېدو دی او د دوی یو شمېر ټولنې په محاصره شوي وضعیت کې اوسي. له څو لسیزو راهیسې په کوټې کې د شیعهګانو پر ضد زور زیاتی روان دی. د کوټې په دې شیعه میشته سیمه کې چې ډېر اوسیدونکي هزارهګان دي، د دې خونړیو پیښو د مسؤلیت ادعا سنی ډلې لشکرې جنګوي کړې ده. د بمونه په کوټې کې د پاکستان امنیتي ځواک د سیمه ایزو سنی بنسټپالو ډلو لخوا له ډېرو ګواښونو سره مخامخ کوي. طالب وسلوال په شمال لویدیز کې او لږ پیژندل شوي بلوچ وسلوال په جنوب لویدیز کې دوی ته ګواښ پیښي. لشکری جنگوی غواړي په پاکستان کې چې د امریکا متحد بلل کیږي د سنیانو روحاني واکمنی تحمل کړي. د دوی بمونه ملکی خلک په نخښه کوي او د حمله لکه په عراق کې د کورنۍ جګړې پیښو ته ورته دي. د لشکری جنگوی مشر ملک اسحاق چې د لسکونو کسانو په وژنې او د تروریستي قضیو په ارتباط زندان شوی وو، تیر کال وروسته له دې چې 14 کاله یې په زندان کې تیر کړل، له بنده خوشې شو. د بشری حقوقو د څارنې له ډلې څخه دیان وایي په کوټه کې چې په لسګونو زره شیګان وسی پر لپسې د سخت دریزو ډلو لخوا پنخه کیږي، ځکه د دوی قومي ځانګړنې دوی ته داسې بڼه ورکړې ده چې په اسانۍ دوی د نورو هدف وګرځي. دغه په وینا د خلک په یوه محاصره شوي حالت کې وسی او د وژنې له خطر سره مخامخ دي. د دیان په وینا دا خلک هر یو هم امنیتي ځواک هم حکومت او قضا له ناکامیو سره مخامخ کړي.